Bornuda. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د کرا شواهدو لمخې دا خبره کوي چې په پنچیر کې طالبانو جنگي اسیران وژلي دي. ریچارډ بنټ پروند د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې له محکمې او قانون پرته د نیول شوو وسلوالو د وژنو معتبر راپورونه نشته چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه ده. د ریچارډ بنټ تر دې سرګندونو مخکې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی دا راپورونه رد کړي وو. د خوړو نړیوال سازمان سرګندوي چې راتلونکې میاشت به افغانستان ته د 30,000 ټنه وړو لومړۍ برخه انتقال شي. د خوړو نړیوال سازمان 80,000 ټنه غنم له اوکراین څخه اخیستي دي چې له وړو کېدو وروسته 80,000 ټنه کېږي. د دې مرستو پوره نیمایي افغانستان ته بیله شوې ده. د ایران د شیراز ښار پر شاچراغ حرم د پرونی وسوال برید مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش ومانه. رویټرز خبری اژانس ویلي چې داعش پر خپل ټلګرام چینل د دې برید مسولیت چې لک تر لګه 15 تنه پکې وو وژل شول منلی دی. برید کې له شلو زیات کسان جوبل شوي هم دي. د ایران ځایي خبری اژانسونو ویلي چې د بریدګرو شمیر 3 تنه وو. بل ورته واشنگتن پر یو شمیر ایرانی چارواکو د سولیزو مظاهرو د ځپلو او د انټرنیټ د سانسورولو په خاطر نوی بندیزونه لګولې دي. روسیې د اوکراین په مختلفو سیمو کې خپل بریدونو ته ادامه ورکړې ده او پرون هم یو شمیر ملکیان په نښه کړل. د اوکراین د پاوز په وینا پرون روسیز واکونو په لږ تر لږه 30 سیمو حمله وکړه. او د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ 3 لوبې دي چې جنوبي افریقا له بنګلاديش سره، هند له هالند سره او پاکستان له زیمبابوي سره مخامخېږي. پرون د افغانستان او نیوزیلند لوبه مساوي شوه چې دواړو لوبډلو پکې یو امتیاز خپل کړ. سبا به افغان لوبډله په دې جام کې له ایرلند سره مسابقه وکړي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اروپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړي دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیات شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپل پر ځان پوهیږي چې په احساساتو، عواطفو او خیالاتو کې ښکاره بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا استراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کېدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپوه زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اخته کس نښې نښانې راټوي.
اخر خزق یا انجلی سپیږي سي ورځ پر ورځ د تیوزل تنګولې پیدا کیږي، اندا کرنج کیږي، نه غوړي چا سره خبرې وکړي، غوړي ستنه اوسي، کار سه وخت کو ډیر خې په شوق مخته و، مصرفیات د لودو هغه ورځ پر ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپل نفر وای زه ډېر بد احساس لرم، احساس خستګي په ټول وجود کې کوم او هیڅ څه ملوسه نه کیږي. هغه فکر کوي زه تنبل سوي یم، اته د ډوډۍ په خوند مزه وای نه پیګم. هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړي، سره وازه تم توجه نه کوي، ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبري کوي، فقط په یوجي کې غوړي کینی پردې کش کوي، خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي.
میرمن احمد زی زیاته کړه چې کله پوښوي چې رواني ستونزې درته پیدا شوي، لومړی په آرام ماحول کې کینی، سترګې مو پټې کړئ او د 15 دقیقو لپاره ژور سا واخلئ او بیرته بهر کړئ. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړئ چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمه کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي د هغه تاثیر مستقیم د هغه په میرمنې د لاغې سره جنگ او جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله نه درلودل کله چې مثلا لخزی او خپل ماشومان سره جنجال وکړي، اوس ټول ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې لخزی اولادونو سره جنگ او جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېری خزی ډېری مېرمنې پر روانې ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو کو ګورو ډېر زیات ضعیف شوی دی، نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو مېرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور اولاد جوړي غواړي، کالي غواړي، او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زمونږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زمونږ مېرمنې صحیح نه درکوي.
شامی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ذهن څخه وباسئ. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډیرو خبرو پسې مه ګرځئ، تشویش مه کوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي کوم موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي، ځکه چې تر هر څه د مخه بل له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید برآورده شي او دی د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډېر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دوی له استعداد او وړتیاو څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هیواد کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې مېرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کیږي، خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه مېرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي، دغه دوه ګرو ته بالخصوص ډېر زیات کار وکړي.
په ولسي جرګه کې د خلکو پوښنه یې استازي ګلالۍ صافي وایي چې له 12 ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پریښودل کیږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
اکثر هم دا وځي مثلا دواګانې اخلي، عقلي او عصبي ډاکټران دا ورځي، دا خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي، ډېر خپه شوي دي، د چار لاسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنا لري. اوس دا جنکه چې د 14 کالو دي دوتونه علاقه لري، دواتمن څوک چې زه مثلا ډاکټر شم، څوک به چې انجینر شم، څوک به چې زه معلم شم، څوک به چې زه پیلوټ شم، مګر ته د لاسه کتاب اخلا کښکوي ورته چې مزه مکتب ته مزه ده خپل سره وښني چې اوس اولاد به تعلیم پات سره څوک به کی چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي، اولاد به تعلیم وي. خزم پر رواني تکلیفونه اخته کړی دي، اته هغه جنکه چې زه فکر کوم چې د مکتبونو ته ځي، فیسبوک کله کله ګورم ډېر جنکه ژاړي مکتبونو ته چې مثلا دوی نه ځي، دوی ډېر ژاړي، بدې ورځې کوي په رواني لحاظ، په روحي لحاظ. بالکل د افغانستان خوځ ته تکلیفونه پیدا کړی.
ډاکټر محب لازغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرلپسې پیښې د دې سبب شوې چې پر مېرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
مثلا ډېرو مېرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو، همدارنګه ډېر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بیلې شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، میندې پلرونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د مېرمنو په وینا نور له بیکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې وو هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 څملي، بله ورځ تر 8، بله ورځ تر 10، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا په خپله د ژوند ورته بې معنی کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په ماین وخت کې ماین کارونه وکي، دلته یو نظم او ترتیب راځي، او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفه ته چیزی دا چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چوکي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي، او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکی، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بل موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکې دي، ښې ورځې بیا راتلونکې دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوخیږي، داسې هیڅ کې چې دونه په منځ کې دی، د باد شغاوري چې دونه پانی خوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دیونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هغه ځنګل کې یم، یا مثلا د چا د سیند غاړه خوښیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هغه ځای کې حس کړي، فکر وکړي، تصور وکړي چې زه هملته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرۍ یخ شمال ورباندې لګیږي، هغه حس کړي. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو دپاره یا د 10 دقیقو دپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر مېرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګاری دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره هم دا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، را یاد کړي. په خوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنگ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې، او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره، نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت یا د هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده، او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري، او که احیانا دا هم نه وي، د هر نوي مهارت زده کول دا پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
گرانو دوستانو، په دې هیله چې د ټول خلکو په تیر بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420 24 44 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
السلام علیکم قدر منوریدون کو اساسی او بشری حقوق روانه ته محرک لای کوم. به هم خوشالم چې تاسو بزرګ کی زره شویم. دا ونی د کورنۍ د غړو د حقوق په تړه بحث لرو. د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حق لري په دې اړه به خبرې اترې ولرو. چې په دې خبرو کې را سره البته میلمه ده محترم نقیب الرحمن وسلی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې خراغلاست ویو. اصولي صاحب، که چیرې درته ووایي چې د کورنۍ د غړو حق یو بل باندې، یعنی د یوې کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري؟
چې بیا د کورنۍ منځ کې د کورنۍ د اعضاو تر مابین مختلف حقوق او وجایب شتون لري. چې دوی حقوق او وجایب کنام گزاری کو، لملای باو چې دی والدین حقوق، په دوهم قدم کې دی خپل د اولادونو حقوق دی، بیا دی ما دی زوج حقوق دی او بل دی زوجی حقوق دی، چې دا په څلورو بخشو باندې ویشو. نو دا حقوق د کورنۍ چې دی دا غړو تر مابین خوشې دا ډیر مهم دی. کله چې تر مراد نشي نو کورنۍ د مختلفو چیلنجونو مشکلاتو سره مخ کیږي، په آینده کې ټولنه هم د مشکلاتو سره مخ کیږي.
کور ودان اصولي صاحب، په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو څرغلي کسانګه
ګورې؟ که چیرته موږ د افغانستان داخلي قوانینو ته وګورو او همدارنګه نړیوالو قوانینو ته متوجه شو، نو په هغو کې به په واضح ډول داسې پیدا نه کړو چې د یو فامیل د غړو یا د یوې کورنۍ د غړو د ټولو یعنې د ټولو غړو حقوق بیان کړي یا حقوق واضح کړي. خو بعضې مواد هم د افغانستان په داخلي قوانینو کې شته او هم په نړیوالو اسنادو کې شته دي چې هغه په بعضو مواردو کې بعضې حقوق پیشبینی کړي دي، لکه د بشر حقوقو د اعلامیې په د شپږویشتمې مادې په اساس باندې د خپل مور او پلار د خپل اولادونو د تعلیم او تربیه او د روزنې په برخه کې دوی د انتخاب حق لري چې دوی باندې څنګه تعلیم کړو، څنګه روزنه ورکوي. او همدارنګه په یو بله ماده کې د بشر د نړیوالو اعلامیې په 15مه ماده کې هم د ماشومانو دپاره همدارنګه د ښځو دپاره په ځانګړو حقوقو باندې قایل شوي دي. خو په واضح ډول لکه چې موږ مخکې ویلې، نه په نړیوالو قوانینو کې او نه هم په داخلي قوانینو کې چې د کورنۍ د غړو د ټولو حقوق پیشبینی کړي نشته. او همدارنګه د افراد یا د ماشومانو د روزنې په برخه کې مور او پلار ته غټ مسؤلیت سپارل شوی دی چې دوی باید خپل ماشومان په ښه ډول باندې وروزي، په ښه ډول یې تربیه کړو. که چیرې دوی په ټولنه کې د یو جرم سبب ګرځي او د هغه جرم یعنی انتکترین جرم یا کم جرم وي، جزا یې ډېره نه وي، هغه بیرته د مور او پلار ته سپارل کېږي چې مور او پلار یې په صحیح ډول وروزي. که چیرته مور او پلار صالح نه وي، بیا نو درېمګړي اشخاص ته یا په موسسات ته سپارل کېږي چې موسسات هغه وروزي.
په اسلامي قوانینو کې هم د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو چې د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري دا څرغلي کنه؟
په اسلامي شریعت کې د کورنۍ د غړو ټول حقوق په واضح ډول بیان شوي دي. د مور او پلار حقوق، د زوجینو حقوق یعنی زوجان چې په بل باندې حقوق لري، بل د اولادونو حقوق دا ټول په واضح ډول بیان شوی دی. د کورنۍ د غړو تر مابین تعامل او د هغو ترمنځ حقوق دا په اسلامي شریعت کې په تفصیل سره ذکر شوي دي. د خپل اولادونو حقوق چې په اولاد باندې لومړی ښه صحیح نوم یږ دي وروسته به مور چې د کوم مسؤلیت لري شیدې ورکي او د اولادونو حق دی په صحیح ډول به تربیه ورکي وي او ښځوی به واده ورکو او همدارنګه د مور او پلار په برخه کې په ډیرو حقوقو باندې قایل شوی اسلامي شریعت چې د مور او پلار په مخ کې به خپل اولاد استمانه د عرف کلمه هم نه کاروي ځکه که چېرته په هغو باندې د مور او پلار خوا بدیږي نو یعنی مور او پلار دپاره ډېر حقوق په نظر کې نیول شوي دي او اولادونو باندې لازمه ده چې د هغو ښه صحیح احترام وکړو ښه صحیح خدمات یې وکړو. همدارنګه د زوجینو حقوق چې دي زوجه په زوج باندې حقوق لري او زوج په زوجه باندې حقوق لري دا ټول په تفصیل سره په اسلامي فقه کې شتون لري.
اصولي صاحب ولې او په کومو مواردو کې په ځینو وختونو کې د کورنۍ د غړو حقوق نقص کیږي؟
بله خوري کوم حقوق چې د کورنۍ د غړو تر مابین وي د فامیل د غړو تر مابین کوم حقوق چې قوانینو یو اسلامي شریعت ورکړي دي هغه بعضو د بعضو دلایلو او د بعضو عواملو له امله تر نقص لاندې راځي، نقص کیږي. زه بعضو دلایلو ته په لنډ ډول باندې اشاره وکړم. لومړی دلیل د بې سوادۍ د کچې زیاتوالی دی. په افغانستاني ټولنه کې چېرته مو وګورو په دې کې به د سواد کچه ډېره کمه ده، سواد ډېر شتون نه لري. د کورنۍ غړي عامل د اکثریت فامیلونه بې سواده دي چې دوی دا حقوق اولا پیژني نه چې د موږ د غړو تر مابین کوم حقوق شتون لري او بل ته به کوم حقوقو باندې قایل شو او کوم حق زما ورور لري، زما خور کوم حق لري او زما پامیل نور غړي مور پلار کوم حقوق لري. دا لومړی د بې سوادۍ له وجې نه دوی ته معلوم شوي نه وي، دوی پیژندلي نه وي. او دوهمه تکزه اشاره وکړم، دوهم د ناسالم تربیه ده. کله چې ماشومان مور پلار په صحیح ډول باندې ونه روزي، په صحیح ډول باندې ستر نشي، نو هغه په راتلونکي کې د خپل نورو د کور د غړو او په د خپل مور پلار او د نورو د کورنۍ د غړو د حقوق نه مراد کیوي، هغه نقص کیوي، د پښو لاندې کیوي. نو سالمه تربیه هم په دې کې ډیر غټ رول لري. او بل محیط تاثیرات دی. کورنۍ کوم ټولنې چې دي، کوم اجتماعګانې چې دي، د هغو محیطي تاثیرات هم ډېر رول پکې لري. هغه هم د حقوق کوم حقوق چې دي هغه تر پښو لاندې کوي. او بل ناسالم عرفونه دي چې بعضې داسې عرفونه دي چې هغه د اسلامي شریعت حتی د قوانینو همدارنګه د عمومي نظم سره بیخي مخالفي. هغه عرفونه دي چې هغه هم ډېر موثر رول پکې لري.
حلارو تیر ازو چې کوم حلارې چارې دي او څوک مکلفیت لري په دې برخه کې چې د کورنۍ د غړو حقوق نقص نشي؟
ګورې کله چې یو پامیل تشکیلیږي، یوه کورنۍ جوړیږي، د یو نر او ښځې په اساس باندې جوړیږي چې دوی د ازدواج واته ثمره اولادونه دي، دوی باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه په صحیح ډول او په ښه ډول په سالم فکر باندې په ښه روحیه او په ښه شکل باندې لوی کې تربیت ورکړي، هغه پوه کړي، خپل کورنۍ د غړو په حقوقو باندې ښه صحیح آګاه کړي او هغه ښه صحیح وروزي. په دوی کې لومړی دنده د مور او پلار ده چې مور او پلار باید زیات متوجه شي او د خپل اولاد په روزنه کې. پلار خو هم په افغاني ټولنه کې اکثره وخت مسافر وي، خو مور غټه دنده لري چې مور په دو برخه کې ډېره متوجه وي او د خپل حقوقو د خپل فامیل په حقوقو باندې او په نورو موضوعاتو باندې وپوهوي. په دوهم قدم کې دا دند استاد سپرل کی کله چې ماشوم لګ لویږي وکړ نه ترسیږي او دونه ټیټ ځی مکتب ته مکتب کې شایز د کی وی طرز د کی وی حرکات د کی وی هلته استاد مکلفیت لري چې دوی ته ما په هوای ورکو او دوی و پی وی د مور پلور کوکو د استاد کوکو د کورانه د پنور کوکو باندې د نور غړي کوکو باندې او دوی متوجه کو دوی په خړ په خړ ډول باندې دوی ترنین کو نو دوی هم غټ مسولیت لري او بل د مسجد ملا امام هم په دوی برخه کې غټ مسولیت لري په وطني سیمو کې ماشین بلته په خاري سیمو کې ماشومان زی مسجد ته هلته مقدار د الله پاک دین زده کوي او هلته د جومات ملا امامان مختلف مسائل دین هم برخه کې زده کوي نو دوی هم مکلف چې ماشومان پوکړي او ماشومان ته د کورنۍ د غړو د کوکو برخه کې دوی ته هغه حقوق ور وپیژني.
په پای کې ستاسو نظر غواړو سلی صاحب.
ما نظر په دې برخه کې دا ده چې زه په بعضو افغاني فامیلونو باندې غږ کوم چې د خپلو اولادونو په روزنه کې له ډېر دقت څخه کار واخلي، خپل اولادونه په خپلو کورنیو کې مثبت ډول باندې وروزي. کله چې دوی شپږ اوه کلنۍ ته رسیږي دوی مکتب ته واستي، مکتب کې هلته له نوې اجتماع سره آشنا کیږي او هلته دوی په مکتب په وخت کې په مختلفو وختونو کې وڅوري او تشویق یې کړو او په مثبت ډول هغو ته مشورې ورکړو چې په راتلونکي کې یو ښه او سالم شخص جوړ شي. کله چې اشخاص سم شي ټولنې خپله اصلاح کیږي، فامیلونه هم اصلاح کیږي او په راتلونکي کې به د زیاتو مشکلاتو مخنیوی شوی وي او هیواد مو د زیاتو ناخوالو څخه بچ کړی وي. دا پرمختګ او د ټولنې اصلاح دا په تدریج ډول باندې صورت نیسي. په تدریج ډول باندې موږ پرمختګ وکړو، په تدریج ډول باندې ټولنې کې اصلاح شي، نو ورو ورو به انشاءالله موږ د یو لوی پرمختګ متضمنو د ډېرو مشکلاتو مخه ونیولي، افغانستان له ډېرو غټو غټو مشکلاتو څخه بچ کړی وي.
دا وخت دی ونه د اساسي بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بوزر کازریګم تاسو ټول په لاس پرم الله ممل شه. خو وخت ولري
دا کومي پیاله باندې چې دادا گھومی پیالے بنگ دے چنشے پر کی مستی رے دادا گھومی نغمے شرنگ دے چشاباز پر کی نتی رے دادا گھومی نغمے شرنگ دے چشاباز پر کی نتی رے شاخ بازے زنغمایم تمی سازے زرا باپ تمی شاخ بازے زنغمایم تمی سازے زمو خامیم تمی سوریے ز آہن تمی آوازے زنغمایے تمی شمع تلمبایے دجی شمع ز پتنگ تمی پروازے تلمبایے دجی شمع ز پتنگ تمی پروازے ز مجنون تمی جنونیے ز محل تمی ممتازے ز مجنون تمی جنونیے ز محل تمی ممتازے دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتیجے دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتیجے Thank you.
ته زما د جنون رازي تم سر دلې وان تو بي ته زما د جنون رازي هم نازم يې هم منظم تم سوز او هم ګدازي هم نازم يې هم منظم تم سوز او هم ګدازي تقبلات.